21 12 41 38
په افغانستان کې د سهار لس بجې سپی د ازادي راډیو خپرونې اوري چې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستی راپور نیمګړی بولي. اوویشت کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه په دې خپرونه کې ځانګړی راپور هم درته لرو، خو اوس نه جی ساپۍ ته به غوږ سو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د یوناما راپور نیمګړی بولي. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولي. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې یادونه شوې، د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2450 شوي چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د 18 مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني. رسنیو ته په سوال شوي بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ته راپور یو اړخیز بللی، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې طالبان په تیرو کلونو کې هم د ملکي تلفاتو مسؤول و. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک نومي سیمه کې ګډو ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر دې مهاله 15 داعشي وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نن د سلوغي یا دلویش پګوښته منیټه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو وښته مکلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ییز اورګانونو خپلواکه اداره هم وایي چې ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځیانو د وټلو کلیزه په پرتمین او غونډو او مراسمو ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې بشري وضعیت کړکېچن دی. د دغه سازمان سرمنشي لامبر توزاینر پرون وویل جنګیالیو درنې وسلې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې لېږدولې او بلتون غوښتونکي په ځانګړي ډول د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي. نوموړي د مونشن امنیتي کنفرانس پسند کی ازادي رادیو ته په یو مرکه کې ویل اوربند هغه سي چې تمه کې د نړیایتيږي
لبد مرغه لا هم فعال شخړه روانه ده. اوربند هغه سي چې محتمل درلوده نه مراتي موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقه پر خلاف لومړی کرښې ته نږدې لیکدول شوې دي. موږ روان پوځي فعالیتونه په ځنګړي توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو. هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده.
د مونشن په امنیتي کنفرانس کې روسیې پر کیف او لویدیز د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې اورته د لمن وهلو تور پورې کړ. دغه جګړه د تمې خلاف نږدې دوه کلونو ته غځېدلې او په نتیجه کې د 2016 میلادي کال له اپریل راهیسې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منسلار یا پوزیشن د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. سپینمانی وای اوباما له پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پوتین اوباما ته ویلي چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د مقابلې لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا شته. کرملین په یو بیان کې وایي چې پوتین همدارنګه هیل هیله څرګنده کړه چې اوکرایني چارواکي به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپل مکلفیت د مینسک له موافقې سره سم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ورم ورځ ویل مسکو له اوکراین څخه د روسیې سرتیرو د ایستلو او کیف ته د اوکراین د سرحدونو د کنټرول د سپارلو په ګډون د مینسک له موافقې سره سم د خپلو مکلفیتونو په ترسره کولو پاتې راغلی. د امریکا جمهوری غوښتون کې سناتور جان مکین ویلی دی کې دای شي هغه لستنه امریکایي بیړۍ چلون کې یا مانوګان احضار کړی چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و. مکین ویلی دی غواړي د هغه پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې ګروېګنې وکړي. مکین ویل کچیرې د اوباما اداره د مارچ تر اول نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نه کړي، دی به د دغو کسانو د احضارولو اقدام وکړي. مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د مونشن تر امنیتي کنفرانس وروسته امریکا ته تر روانېدو مخکې وویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا مانوګان تېره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د غزمو د دوه کښتیو تر اوښتو وروسته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا ونیول شول. امریکایي چارواکي وایي دغه کسان په لارښود نقشه کې د غلطۍ له کبله د ایران اوبو ته داخل شوي وو. وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په دې باب خبرې وکړي، دغه امریکایان په بله ورځ خوشي شول. او ترکیه وایي د سوریې د اوربند د موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا میرته وویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قاطع په نوم د وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه دې ډلې ته د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د همکارۍ ډلې په سترګه ګوري. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې په دې حملو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ډلې دوه جنګیالي وژل شوي دي. پرون له دې مخکې فرانسې هم له انقرې څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کردانو پر اهدافو حملې بندې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د اوربند له موافقې سره سم ټول پوځي عملیات باید سمدستي بند شي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او ته دقیقې سوې. د خبرونه پر راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه وروستۍ راپور نیمګړی بولي.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ ژوبلې شمیره زیاته وایي.
وشت کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتي.
د ډېر ظلمونه او وحشتونه وکول. په 1918 کال شپږویشتم د ډلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
د کندوز لپاره نوي ټاکل سوي والي خپل سر وسلوالو ته خبرداری ورکړ. په فرا کې خلک شکایت کوي چې د موټرو د درولو لپاره مناسب ځایونه نه لري.
دغه ښه خوند کې چې دغه ځای ورته جوړ شي چې هغه یو پارکینګ وسي یو ځای وسي.
نور راپورونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په همدې خپرونه کې واوري. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولي. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د ډېرې برخې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې، خو د یوې برخې مسؤلیت یې د افغان حکومت غاړې ته اچولی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکي تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3545 ملکی افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکی وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو د هیواد په 24 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 امن ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپور نه چمتو کړی دی. موږ تېر کال په 24 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدونه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې و او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بنان په دا حساب باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرجوبلې شمیره زیاته وای.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکی وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دی چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکی تلفاتو مسؤول وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل و. دوه کال مخکې هم د ملکی مرجوی تر ټولو لوی عامل دوی و. سږ کال هم دی. هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکی تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدی چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلې او د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
عمر دل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولی. د کندوز لپاره نوي ټاکل شوی ولی خپل سره وسلولو ته خبرداری ورکړ چې له خپل سره یو څخه دی ډډ وکړي. اسدالله عمر خیل ژمنه وکړه چې کندوز ښار به بیا د دولت ضد وسلولو لاس ته ورنسي. دا په اصل کې ده چې وسلول اوس هم د کندوز پر ځینو برخو کنټرول لري. اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلې.
د سیمایز ارګانونو د خپلواکۍ درې موین عبدالمالک صدیقی لخوا د کندز ولایت لپاره اسدالله عمرخیل د والی په توګه معرفي شو. اسدالله عمرخیل د کندز ولایت یو له پخوانیو جهادي قمندانانو څخه دی او له دې مخکې د دې ولایت د سولې شورا رئیس و. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی والی ته په خطاب کې وویل چې د کندز ولس له هر څه مخکې امنیت ته اړتیا لري او تاسو باید په دې ولایت کې د امنیت په راوستو کې ګټلې ګامونه پورته کړئ. د کندز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې تلپاتې سوله او امنیت براولي. همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندز بیا ځلې سقوط نه کوي. زه له همدې ځایه غیر مسؤول وسلوالو ته همدارنګه قاتلونو ته خبرداری ورکوم چې له خپل سری څخه لاس واخلي او په هر قیمت چې وي د خلکو قاتلان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم څو شرعي حکم پرې تطبیق کړي. عمر خیل زیاته کړه چې وروسته له دې په دې ولایت کې هیڅ زورواکي ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او یا په سیمه کې خلک په یو نوم او بل نوم وځوروي. په همدې حال کې د پولیسو د 1815 زن قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کامول وویل چې اوس مهال په کندز کې په کافي اندازه دولتي ځواکونه شتون لري. همدارنګه د ځانګړي ځواکونو یوه 180 قطعه هم ځای پر ځای شوې او ډیر ژر به په دې ولایت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي. دښمن د خلکو ترمنځ ویره خپروي چې ګواکې کندوز سقوط کوي، خو څوک چې د کندوز د سقوط خوبونه ویني خپل خوب دې د آمو سیند ته ووایي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې کندوز سقوط نه کوي. بلې خواته په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري وویل چې دوی امنیتي ځواکونه د دې ولایت په مهمو سیمو کې ځای پر ځای کړي او په نږدې ورځو کې به د طالبانو پر وړاندې تصفیوي عملیات هم پیل کړي. یو قماندان په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولای، خو موږ هغه وخت کولای شو چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو چې ولس له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او پرته د خلکو له مرستې امنیت راوستل ناشونی کار دی. د یادونې ده چې کندوز ته په داسې حال کې والی معرفي کیږي چې اوس مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د طالبانو پراخ حضور په سیمه کې د دې ولایت اوسیدونکي هم ډیر په اندېښنه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فبروري 14مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دغه ورځ ولمانځله. تفصیل د نجی ساپی په راپور کې چې د فرخوندې په یاد له یوې جوړې سوې سندرې پیلېږي.
د وژل شوې فرخوندې په یاد جوړه شوې سندره د ښځو په اړه د جوړې شوې ناستې د ګډون کوونکو وښکې وبهولې. په افغانستان کې سږ کال د فبروري له 14مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون له نړیوالې ورځې سره برابره ده. فرخوندې ته عدالت ټولو لپاره تر شوا لاندې ونمانځل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو له حقونو د دفاع یو شمېر ادارو د یکشنبې په ورځ په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې قضایي ارګانونو له لوري د فرخوندې قضیې ته نه رسیدګي یو شمېر پوښتنې راپیدا کړې. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې دغه وزارت د تاوتریخوالي قضیو لکه د فرخوندې، رخشانې، ریزګل او یو شمېر نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره یو څېړنیزه اداره جوړوي.
د فرخوندې له تاریخي تراژیدۍ څخه نږدې یو کال تیریږي، خو اړوندې امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونه ونه توانېدل چې په دې اړه پوښتنې ځواب کړي. د ښځو چارو وزارت ژمنه کوي چې یو تحقیقاتي مرکز دغو قضیو ته د دګې لپاره جوړ کړی. له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې تر څو د ښځو په برخه کې هر څومره ژر چې امکان ولري خپلې ژمنې عملي کړي.
د بلې خوا د فرخوندې د وژنې د قضیې مدافع وکیلان د دې دوسیې په برخه کې پریکړې غیر عادلانه ګڼي. سلطانه خاک نژاد یوه له دغو وکیلانو څخه ده چې وایي د دې دوسیې د څېړلو پر مهال په اکثرو مواردو کې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سترې محکمې په غونډو کې ګډون وکړي.
سترې محکمې د فرخوندې په دوسیه کې د عدالت د تضمین ژمنې کولې، خو عملا د دوسیې د څېړلو قانوني وخت نقص او د دوسیې څارنوالۍ ته ولېږله. سره له دې چې موږ وکیلانو ټینګار کوو چې جلسې زموږ په حضور کې ترسره شي، خو هغه هم ونه شول.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې نظر راوخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په اخیستلو بریالي نه شو. له دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه وایي د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو په ځانګړې توګه د فرخوندې د قضیې لپاره د عدالت غږ اوچتول اوس هم دوام لري او یاد بنسټ په دې وروستیو کې تصمیم نیولی چې د قضیه په نړیواله کچه تعقیب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی نیکمل په خپل پیغام کې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه په تیرو 14 کلونو کې ټوله قرباني ملکیانو ورکړې ده. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکلي، د برېښنا د نشتوالي ستونزه په هلمند کې هم له کلونو راهیسې جدي مسأله ده. اوبه پیمانه لرو، خو د برېښنا د توربینونو فعالولو ته جدي پام وسي. سمیولا بارکزی لطول جوانان غشتن کری چیز دکری تا لمبی تو برکری اوریدون که پخپل بل پیغام که لافغان حکومت خواه غشتن کری چی در دیوران کرش پر برخلیب گی لپاکستان سر واضح و جدی خبری وکری حمیدولا و تنوال غشتن کری چی پا اروزگان ولایت که گی پر موتر سایکل در دو کسانو پر گرده دو بندیز لیرسی حق پرست یکلی در داخلی اختلافات و لکبال پا هلمند که روان عملیات لزند او خاند سر مخامخ سوی گی سردار ولی سیرت بیاندیش نشوالی چی در هلمند نامنی شای نور ولایتون تا لمن و غزوی سمیولا حلیمی تندر لپکتیا لیکلی خلق سول غواری حقا که پا هر قیمت رازی زهرولا خوبیانی لیکلی در کندهار در مارو فلسوالی سرکون دی جور سی چه در لس دقیقو لار خلق پیوا ساعت وحی او عبدالنصیب لیکلی چی در هرات در پخوانی والی سید فضلالله وحیدی در خوشکی دول فاردی افغان دولت خپلی حسی گرندی کری.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ازادي راډیو د خبرونه تر 13 بجو دوام کوي. د کابل ښاروالۍ هغه پروګرام د خلکو له جدي عکس العمل سره مخامخ سو چې د بې پلانه دنګو ودانیو د ورانولو لپاره یې پیل کړی دی. کابل ښاروالۍ ویلي د اصلاحاتو او ښی حکومتوالۍ لپاره د ولسمشر د فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود له پریکړې سره سم غواړي بې پلانه لوړ پوړې ودانۍ ونړوي، خو خلک وایي چې کابل ښاروالۍ په دې کار سره غواړي ځان ته امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
د کابل ښاروالۍ د یکشنبې په ورځ د خپل سرو او بې پلانه ودانیو د نړولو کار د ښار له لومړۍ ناحیې پیل کړ، خو د ښاروالۍ دغه کار د عامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو. د کابل ښاروالۍ د ساختماني برخې د کنټرول رئیس محمد سرور خبریالانو ته وویل چې دغه پروګرام د جمهوري ریاست له هدایت نه وروسته پیل شوی او تطبیق به شي. د خبریالانو ته وویل د هستوګنې په سیمه کې له جواز او پلان پرته د سوداګریزو ودانیو جوړول هغه څه دي چې ښاروالۍ اندېښمنه کړې او ورانولو ته یې اقدام کړی دی.
ګرچې تعدادي ساختمانو کم نیست شد،
که څه هم چې په ښار کې دا ډول ودانۍ کمې نه دي، ډېرې آبادې شوي. خلکو خپل کورونه او حویلۍ په سوداګریزو هستوګنځایونو بدلې کړي چې د ګاونډیانو شرعي ستر ګواښي. د لمر مخه یې ورته نیولې ده. په خپل منځ کې جنجالونه را پیدا شوي دي. زه هیله من یم چې په دې پیل سره دغه ستونزې هوارې شي.
ښاغلی سرور وایي په کابل ښار کې د 15% یا 10% هستوګنځایونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې امر وکړ چې له دې وروسته دې ټول خپل سری جوړ شوي کورونه ونړول شي. ښاروالۍ د دغه پروګرام په لومړۍ ورځ غوښتل د لومړۍ ناحیې اړوند د منډوي په سیمه کې یوه نوې جوړېدونکې لوړ پوړې ودانۍ ونړوي، خو د اوسیدونکو او دوکاندارانو له سخت غبرګون سره مخ شول. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي چې د دوی د ودانیو کارونه د ولسمشر د حکم په اساس جوړ او په کار یې پیل کړی چې هیڅوک نشي کولی د دوی د کار د ځنډ لامل وګرځي. دوه تنه دوکانداران چې د هغوی د ودانیو کار روان دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په موږ راغلي دوی د پیسو یا هم دلته د ځان شریکولو لپاره دا کار کوي. دا خبره موږ ته مرګ ده. موږ وژنې د $100,000 مالونه مې وراخیستی و باور وکړه کوي چې هم له موږ سره د 2 روپۍ مرسته وکړه. په لکونه کورنۍ اوس هم یوه مړۍ ډوډۍ نه لري. کله چې دې ځای وراخیستی و دوی چیرته و؟ دوی کار نه کوي. زموږ ټول کارخانې ده. مکتوب لرم، درې ځایه مکتوب راکړی، خپله ولسمشر پرې لاسلیک کړی.
دغه دوکانداران خبرداری ورکوي چې د دوی د ودانیو د ورانولو سره به دوی هم وژل کیږي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې دغه ودانۍ کابل ښاروالۍ ورانې کړي. د خلکو له عکس العمل وروسته د کابل ښاروالۍ خبریالانو ته په ډاګه نه کړه چې د بې پلانه لوړ پوړو ودانیو ورانول به دوام پیدا کړي او کنه، خو هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په دغه سیمه کې وو وایي چې دوی دې ته چمتو دي تر څو د هغه غیر پلاني ودانیو مخه ونیسي چې په خپل سري ډول جوړیږي. د کابل د لومړی حوزې امیر سمنوال ګلرحیم صافی په دې اړه رسنیو ته وویل
د نقشې د ویزه کولو دا کار د دوی دی، دا د پولیسو نه دی. موږ خپله مشخص لایې وظایف لرو. که دوی اوس هم تقاضا وکړي چې تخریبی زه آماده یم چې پرسونل امنیتي دې تدابیر امنیتي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په زیات شمیر سیمو کې په غیر قانوني ډول ودانۍ جوړې شوې او ویل کیږي چې تر ډیره د دغه ودانیو ځایونه غصب شوي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د بلخ چرواکي وایي چې په دغه ولایت کې جنگي جرایم زیات شوي دي. ځینې چرواکي علت مصلحتونه ګڼي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
په بلخ کې د جنایي جرایمو د سطح لوړېدو د دې ولایت امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بلخ امنیې قمندان سید کمال سادت وایي چې نسبت تیر کال ته د روان لمریز کال په ترڅ کې د جنایي جرایمو سطح لوړه شوې ده او مزار شریف کې قتلونه د موټرو غلاوې او د محلي زورواکو لخوا بچ اخیستنه هم زیاته شوې ده. ښاغلی سادت په مزار شریف کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په تازګۍ سره یې د نقلي وسایطو اووه تنه سارقین نیولي چې د پروان ولایت اصلي اوسیدونکي دي.
سارقین وسایط نقلي بوده در اینجا پنج نفر
د موټر تښتونکو یوه ډله چې نقلي وسایط غلا کول ونیول شول. پنځه تنه یې په بلخ کې او دوه تنه نور یې زموږ د راپورونو پر اساس کابل کې نیول شوي چې دا کسان د پروان ولایت اصلي اوسیدونکي دي. سید کمال سادت وایي چې یادو کسانو په وروستیو څو میاشتو کې یولس نقلي وسایط خلا کړی او بیا یې په جعلي اسنادونو پر خلکو پلورلی دي. په عین وخت کې د بلخ ولایت اوسیدونکي هم د جنایي جرایمو د سطحې له لوړېدو شکایت کوي او وایي چې نسبت پخوا ته قتلونه او غلاوې هم زیاتې شوې دي چې امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکی په اړه وایي
افزون شده رئیس سرخط نتنه
غلا قاتون او انسان تختونه په بلخ ولایت کې زیاتې شوې دي. امنیتي چارواکي ورته پام نه لري. که یاد موضوع ته پام ونی شي نو امنیت به نور هم خراب شي. د بلخ امنیه قمندان د جنایي جرایمو د سطحې د لوړېدو مسله وسلوالو مخالفینو ته مربوط بولي او وایي چې د طالب وسلوالو لخوا د ماین په چاودنو ډېری ملکي وګړو ته تلفات اوړي.
قتلوی کې فامیلی هسته
ځینې قتلونه فامیلي اړخ لري او همدارنګه د طالب وسلوالو لخوا د ماینونو ځای پر ځای کول هم زیات شوي دي. د دې جرایمو تر شا د طالب وسلوالو لاس دی چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري او خلک هم د دوی په ضد دي. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولاک، چمتال، دولت آباد او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي د جنایي جرایمو د سطحې د لوړوالي تر څنګ د سیمه ییز غیر مسؤول وسلوالو د نفوذ لا زیاتوالي هم شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
امردل چې په بلخ ولایت کې جرایم زیات شوي دي. د فرا شریان په دغه ولایت کې د پارکینګونو د نشټون لکهبل شکایتونه لري. دوی وایي چې په ټول شهر کې د موټرو درولو د پر یو پارکینګ هم نشته چې د خپل موټرونه پکښ ودروي او لدې کبله په شهر کې ګڼه ګوڼه زیاته شوی ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د فرا ولایت د شهر اوسیدونکي وایي د موټرانو لپاره د پارکینګونو د نشټون له امله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په ټول شهر کې یو بشپړ پارکینګ هم نشته چې دوی خپل موټر هلته ودروي او د شهر ټول موټران د سړک په څنګ کې ولاړ دي چې ډېرې ستونزې زېږولې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په شهر کې د موټرونو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې دې کار د دوی پر تګ راتګ په شهر کې بد اغېزه کړې او که پارکینګونه جوړ نه شي نو دوی په شهر کې نه شي اوسېدلی.
شخوان کې چې دا ځای ورته جوړ شي
چې هغه پارکینګ وسی او ځای وسی چې دا رپتامت د خلکو د ادارې خلاص وسی به تر به دغه د سہولت د خلکو د پاره وېج دلار ورته خلاص.
ما یک جای جوړ کړم موټر او سکالا او یک جای ما بس کنه. پیاده روی هم جای نیست ما بس کنه. این مردم نمیزغل
داخل شهر یک پارکینگ های جور کنه که مردم بتونه موتر آخر به تا پارکینگ ها استاد کنه.
دبلی خواهد فرا ولایت ترافیک و مدیر محمد آصف سپهی وای دوی څو واره د پارکینګونو جوړول لپاره د شهروالۍ ریاست ته پیشنهادونه ورکړي خو تر اوسه په دې اړه عملي اقدام نه دی شوی. د ترافیک مدیر زیاتوي چې د پارکینګونو شتون دوی هم د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او د ترافیک شارې نظم یې له منځه وړی دی.
ما څو مرتبې پیشنهادونه مقام ولایت ته کړي دي. خپله شخصا خپله زه تللی یم، رئیس صاحب شهروالۍ څخه تللی یم، د نږدې مې څو باره لیدلي. د پارکینګو په مورد کې مې ورته ویلي دي چې په داخل د بازار کې بې نظمي زیاته ده، پارکینګ نشته په داخل د ښار کې. دې ما ته وعده راکړې ده چې انشاءالله په دا نږدې وخت کې پارکینګونه مونږ آماده کوو، ستاسو په درس کې به درکوي. څو مونږ وکولای شو دغه بې نظمي او بې بندوباري چې هغه تعداد وسایل چې په داخل د جادو کې یعنی ولاړ دي دوه طرفه رښتیا هم چې دا واقعیت هم زیات کیږي.
د فرا په شهر کې دوکانونه او مارکیټونه د شهري نقشې مطابق نه دي جوړ شوي او هیڅ مارکیټ او دوکان هم پارکینګ نه لري چې دا د شهري نظم په برخه کې یو لویه ستونزه ده او دې کار د نورو ستونزو تر څنګ په شهر کې ټکرونه هم زیات کړي دي.
ترشنه آسمان لندی در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
ترشنه اسمالاندی پروگرام هر ورځ د شنبه پر ورځ د ماپښین له درویو د مازیګر تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه اوریدلی سي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست چې خبرونه د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو وروسته اوریدلی سي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونې کې دا راپور هم اوري چې وویشت کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په دې اړه ځانګړی راپور درته لرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپینا اوري.
نن د سلوغي یا دلوي شپږویشتمه نیټه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په راتلونکو څو شېبو کې په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. اجرائیه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چارواکي په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روسیال ولادمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې پوزیشن د بمباریو په بندولو سره یو رغند رول ولوبوي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دی کېدی شي هغه لس تنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. او ترکیه وایي د سوریې د اوربند د موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره د نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي.
خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. تفریحي پروګرام د ګوډې اچار او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه خو تر هغې مخکې یو تفصیلي رپورت لرو. سږ کال د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي او اوسنۍ روسي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې په دې اړه افغان ولسمشر وینا هم وکړي. په افغانستان کې ځینې پخوانی جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینې سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوځونو د راتګ او بیرته سندلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. اجمل تورمان په خپل راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډېری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات سري لښکرې چې د 1950 نریز کال د جدي په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریز کال د دلوي په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
هر ورځ به چلمر راوخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهارول یې نه شوای کولای. اوس نو څه تاړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیمبند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی
باید باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وسلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل، خو څه باندې یو میلیون افغانان ووژل شول، په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څېړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغانه میرمنه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کوم جرم پرته یې د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم. بعد از 5 سال بعد
15 کاله من دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلی و چې من د دوی درې کسان وژلي، نورې مې لټوي. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره زوف کړی و.
د دې په شان پلسګونه نور افغانان هم خی ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اوریدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 15 ورځې پاتې شول او په 1918 کال شپږم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چار یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2 15 ځلو ډېرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړې نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډیر بر لاسولو ده او ډیر زحمت پکې وایست.
په خانه جهادي مشر فضل الله مجددي وایي کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. کڅه هم په ښکاره ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه لري څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
له لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغان لوبغاړو د لاسترولونو په اړه چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې کړی دي درته جزئیات درکو همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره هم مرکه درته خبره کړو خو په سر کې راپور ترازو افغان لوبغاړو په جنوبي اسیا سیالیو کې د پام وړ لاسترولونې کړی دي د جنوبي اسیا په 12م دور لوبو کې افغان لوبغاړو د لزګونو نقره او برونزو میډلونو ترڅنګ شپږ د سرو زرو میډالونه هم په غاړه کړل په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو ملي اتلانو د جنوبي اسیا په سیالیو کې تر خپلې وسې لوبې وکړې او ځینې اتلولۍ هم په افغان ولسته په برخه کړې د تکواندو په برخه کې د سرو زرو 15 میډالونه افغان لوبغاړو وګټل او یو د سرو زرو میډال هم د وشو یو اتل وګټه د جنوبی اسیا د سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس غلام ربانی ربانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو وکولی شول په تکواندو او بیا وشو کې د سرو زرو میډالونه وګټي او د تیر په نسبت ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي
یک مډال طلا در رشته وشو ما کسب کرده بودیم پنج مډال طلا هم در تکواندو کې جمعا
د وشو په برخه کې مو یو د سرو زرو میډال وګټه او بیا مو په تکواندو کې 15 میډالونه وګټل چې جمعا مو شپږ د سرو زرو مهمه میډالونه خپل کړل په مجموعي توګه شاوخوا 160 لوبغاړو او 40 روزونکو په دې سیالیو کې برخه خسته و چې د پخوا په نسبت په دې سیالیو کې متفاوتي او ښې لوبې وکړي خیر الله لالزاد د وشو د سرو زرو میډال د څو لوبغاړو په ماتولو په غاړه کړ روح الله نیکپا محمود حیدری محسن رضایی شریف مرادی او سمایا غلامی هم د تکواندو په برخه کې د اتلولۍ په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه افغانستان ته ور په برخه کړل د دوی ترڅنګ څو نورو لوبغاړو هم سختې خواری وکړې او په فاینل یا سیمی فاینل کې لوبې وبایللې چې ورسره یې یا د سپینو زرو او یا هم د برونزو میډالونه وګټل د جنوبي اسیا سیالۍ د هند په کوربتوب او مخکښتوب د شیلانګ په ښار کې وشوې چې د لوبو اتیا پسلو کې د سرو زرو میډالونه هندي لوبغاړو په غاړه کړل د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي ربانی وویل افغان لوبغاړي که څه هم ښه چمتو و خو که ستونزې نه وای موجودې تر دې به هم افغان ټیم ډېر مخکې تللی و که چیرته دا ممانعتونه نه وای موجود او د تیرو لوبو نه تر اوسه پورې افغان حکومت ښه پاملرنه کړې وای نه یوازې تکواندو بلکې نورو لوبو کې به هم موږ اوس زیات میډالونه ګټلی وای خو بیا هم زه هیله من یم چې دا اوسنۍ اتلولۍ وکولی شي د مقاماتو پام جلب کړي او وکولی شي د لوبغاړو د ستایلو لپاره زمینه برابره کړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې د شاوخوا 15 ورزشي رشتو لپاره د افغان ملي ټیمونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او ډېرو یې په لومړیو کې د لازمو امکاناتو له نشتوالي شکایت کوو د المپیک کمیټې هم ټینګار کړی و چې په تش لاس د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او هیله ده چې په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړي ونازول شي او لازم امکانات ورته برابر شي د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو و مردل چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو د پام وړ لاسترولنې کړې دي اوس هم ورزو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره مو د افغانستان د 19 کلونو د ملي ټیم د لوبو په اړه چې په نړیوال جام کې کړې دي مرکه کړې دا مرکه الیاس صالح له ښاغلي ستانگزی سره کړې
د موږ د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبې د توقع خلاف موږ توقعات رنه لوړول خو کرکټ ته سره کې څه نصیب ویلې متاسفانه موږ په لومړي راوند کې خپلې دوه مهمې سیالۍ د سریلانکا او د پاکستان خلاف وبایللې چې هغه د دې لامل شو چې موږ دویم راوند ته پاتې شولو او د نړیوال جام په دویم راوند په ټورنامنټ کې باید موږ حصه اخیستې وای چې خوشبختانه په هغه کې موږ د نیوزیلینډ هیواد او د زیمبابوې هیواد او د فیجي هیواد ته شکست ورکړ او هغه ټرافي موږ خپله کړه چې هغه په دې په نامه د پلیټ چمپیونشپ په نامه یادیږي او د هغه قهرمانان د افغانستان د میری نولس کلن لوبډاله سره زپ لومړی ځل مونږه دا ټرافي وګټله
سنځه ستا سو د سریلانکا او پاکستان سیالوي خبرې وکړه اولې افغان ټیم نسو کولای چې لکه دا لومړی سیالو یا اصلي سیالو یې وګټي او د سریلانکا او پاکستان په مقابل کې وبایلل
چونکه لوبه ته سړی وګوري د مونږه بلرانو لريخه تو پچاونه کړي ولا خو متاسفانه د مونږه بیټسمنان خو نظر یېدل او خبرټینګ یو نه کړی پاکستان په خلاف هم یو 33 منډي وکړه همدارنګ د سریلانکا خلاف هم یو 33 منډي وې چې هغه پوره نه شو کړل اندې دا معنی را سیم غا تو په وهون کې یو بیټسمنان سره صحیح نه ځلېدل کوم پلان سو ورکړ ساو هغه عملی نه شو کړل
سنګ زای سه بده ټولنیز رسنوي کې راغلي چې تکړه لوبغاړي چې اصلي لوبغاړي و د دې ټیم په دې سفر کې نو او د دې په ځای کوم بل لوبغاړي ته لیو امدې لپاره وای دوی د نظریات خلکو او د زین لوبغاړو دا نظریات دي چې وای الا تم دا وسو چې دوی گیم
وګوره د څه دا په هیڅ اجرایی رئیس
دا اداوی دی خلکو بالکل کاملا را دوما کوم لو بغاړي سي دی لو به تلار پیدا کړي والا او وی سلیکشن یو ول پغه کې دی کوچ او دی سلیکشن کمیټه یو همدارنګ یو خارجي کوچ منوش پربار کړو دیغه پکې همدار ولو او ها لو بغاړي دی کې سلیکشن سي کوم خکر کړدګي وکړه کوم لو به سي پلار چول سي دی افغانستان کرکټ بورډ طرف نه دوی ته سي هغه یو درې ملکی سیریز سے په هندستان کې په کلکته کې برگزار شو سے په کې بنگلاديش او هندستان او افغانستان هي صدر له همدارنګ زیمبابوې د 19 کلنو لوبډله خلاف څلور یو ورځنی سیالي تر سره کړلې همدارنګ شپږ نورې سیالي د هندستان د قوي کلبونو خلاف او دوه سیالي د نیپال په خلاف وکړلې یعنی ټوټل تقریبا دوی تر نږدې شل سیالۍ وکړلې او د شلو سیالیو کې کوم لوبغاړو ښه کارکردګي کړې وله هغه څه د نړیوال جام ته منتخب شول.
ستاسو پلان د دې ټیم لپاره څه دی ځکه چې د همدا ټیم چې رو روزي او بل ټیمو ته د دې لوبغاړو جذبېږي ملي ټیمو ته ځي الف ټیم ته ځي ستاسو پلان څه ده په دې ټیم
کزه درته وایم چې په نړۍ کې یو برجسته او غوره داخلي کرکټ سټراکچر موږ لرو دا به د افغانستان د کرکټ بورډ د پرمختیايي دلګي څخه لوبغاړي به وي او دوی به موږ سره په آینده دریو کلو کې به دوی د ته جوګه کوو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نمائندګي وکړي او دوی به د افغانستان په داخلي سیالۍ او الف لوبډله او د دریوس کلنو په لوبډله کې به دوی سره په شاهکاري او شایستګۍ کې تر څو منتخب کوننده لوبډلګي متاثره کړي او دوی ته سره په ملي لوبډله
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صرفی الله ستانک ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښه شیبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو زیاتینو السلام. اوس بار ته د تلولو لپاره زیاتینو د وا ټول واړه او غټ موضوعونه په کار لویدلی دي. زیاتینو چې آسان او ارزانه لارې پیدا کړي ځکه د ایران، ترکیې او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او هم مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې عمله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي. زیاتینو او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي او زیاتینو عکسونه په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لویدلي. وګورو چې زیاتینو څه کارات کوي او بهر ته د تلولو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پایل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اورېدونکو رالیږلي او زیاتینو د ښار وکي صاحب ځواب ورکوي.
وقی صاحب لیکونه را واخلم؟
را واخله.
دغه لمړی لیک بخت او گل بخت را لیکلای دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا والی د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاتره خپل بخت مخ اړولای دی.
د بخت او گل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خوارم پدې شوم چې بخت او گل بخت هم له بدبختی څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بخت و گل بخت وایی چه پچه خواره یا مصرفونو می پهانزای ووایی او بیا می پچه خواره یا مصرفونو پا بحر که مستری وکده. خوچی رغلم نوز کدوان خرچوام. کنا ما ویل چه لمستره یا خیستلو روز تبه خام خب کم خب پوز مقرریگم.
دلیوان تو فکر.
هغه وایي چې د ماسټرۍ اخیستلو لپاره بهر تلم نو د یو مکتب هم صنفي مې چې له درملمین خلاصولو وروسته غټ رئیس مقرر شوی و راته ویې ویل چې لیونۍ کېږه ما ماسټرۍ ته مه ځه راځه زه به د مامور را سره ونیسم بیا به د دې ارمان هم کوې اوس یې هغه د رښتیا هم ارمان کوم.
چه داسې ده بخت و گل بخته لومړی خو د نوم او تخلص بدل کړه. که بدبخت کېدی نو ډېر به ښه درسره ښکاره شي خو پام دې وي چې کدو کې نه دی ځکه چې اوس خو کدوان خرڅوې ښه درسره نه ښکاري. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې را لېږلی دی او له سلام روستا وای چې پخپل لاس می ځان ته جنجال واخیس.
وای څه کړی دی
وقی صاحب؟ هغه وای چې یو میاشت مخکې می د کور ټول سامانونه چې برقی نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکین می په 15 افغانۍ، زغالی اوتو می په 10 افغانۍ، او زغالی منقل می خوشی ورکړ. داسې می نور ډیر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بیغمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هیڅ شیم اعتبار نشته او برق خو یې بیا هیڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بله لرې ملکونو نه راتیر شوی دی. اوس ووایه چې زه څه وکړم.
پیروتې ګولې، رښتیا دې هم ډیره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب ولې؟
ځکه چې د دې ځایه برق داسې دی لکه د کاندیدانو وعدی، کوي ډیرې عملي کوي کمې. د برق مستنی او لایونه ډیر دي خو خپله درک نه لري. خو که د ما منی لاړه دې شي، بیرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق هم ورک در واخله.
دغه بلی ګوتمۍ رالیږلی دی او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي. که وقي صاحب یې راته وښیي.
ګوتمۍ ګولې، د غومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نه موږ غوندې د ښار وقیان خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقي صاحب، بل لیک راواخلم.
د چا دی؟
د یوه ښاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته، خو ښاروالي نشته. دی دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هیڅ درک نه معلومیږي، یوازې کله کله یې د ژیړې دریشۍ والا کارګران د سړک خاورې د سړک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې یې باد او موټرونو بیرته په سړک شیندلي وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
والے
زکچے
ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهر ته ځي؟
ځکه غواړي چې په سمندرونو کې لامبو تجربه کړي.
ولې خلک له حکومت ناراضه دي؟
ځکه چې حکومت یې په راز نه پوهیږي.
ولې بریالیو کاندیدانو کړي وعدې عملي نه کړې؟
ځکه چې ګمان یې کاوه بیا به د خلکو هیرې شي.
ولې اوس څوک په خیانت نه شرمیږي؟
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي.
ولې هر څه ته د شک په سترګو ګورو؟
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو.
ولې اوس سوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي؟
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړې دي.
ولې هر حکومت د زورورو خیال ساتي؟
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده.
د فرغوندې د وژلو له پیښې وروسته زیاتینو د ښار په تعویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي، دغه دی وایه ورې زیاتینو.
کاکا په دغه ډبې کې خو 3 کیلو ګاز واچوه.
خلوري، چې یوه خبره درته وکوم، چاته خو به یې وایې نه.
څه خبره کوې؟
زه تعویزونه کوم، کوډې باسم او دم او دعا کوم. پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تعویزونو دوکان دی؟
د شفا تعویز نوی سی پنوم
ښه
ګوره کدی د کوڅې خزی خبرې کړي او د ما دوکان دی ور وخودو نو واده در سره کوم چې یو خد بخت خلاصولو تعویز درته وکوم داسې تعویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه لالک سره کوژده وکړي
دا څه وایې وکاکا
رښتیا درته وایم ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم را وښیه نور یې بیا ماته پرېږده له تا شکرانه هم نه اخلم که نه دغسې تعویز بل چاته په پنځه لکه افغانۍ هم نه کوم
ښه ورته به وایم له همدې سره به ټول کورونه خبر کړم
ګوره پام دی وی چې سړی خبر نشي
ځه بېغمه اوسه یوازې ښځې نجونې خبروم د دې کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي یوې ته هم ریبار نه راځي
غم یې مه کوه داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو ریبارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نشي
خیر یې سي کاکا شکر دی چې دلته دې دوکان خلاص کړی دی مورې څه وایې ګاز دې راوړ
وو ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ هم باسي
چا ویل
همده ویل ما ته یې وویل چې د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم
رښتیا
وو خو ویل یې چې پام دې نارینه خبر نه کړي
رښتیا وایي نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي زړه مې پاک درته وچاودېده په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي
مورې
ها
دغه ساحل د مور نوم څه شی دی
د کوم ساحل
ه د کوڅې په سر کې یې اغدره منزله کور چې لري
څه یې کوې
هسې مې پوښتنه وکړه
لکه چې وریښمینه نومېږي
ښه یو دوه ډوډۍ خو راکه
ښه وه نجلۍ
څه وایې
د همدې کوڅې
و ولې
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تعویز نویس هم دلته دی
چېرته دی
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي هغه دی
نو ولې ډوډۍ پخوي
مه پسې ګرځه خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان در پسې لیونیان شي
هغوی خو اوس هم را پسې لیونیان دي په لاره ترې تېرېدی نه شم
چورت مه وهه رښتیا درته وایم خو پام چې سړیان خبر نشي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي
هغه خو ګازوالا خو هم تعویز نویسته
مه پسې ګرځه اسې خو هغه بایسکل ساز هم تعویز نویسته او هغه وړاندې انګر هم ځان تعویز نویس بولي خو مهمه دا ده چې تعویز یې ولګېږي او اثر وکړي
او کوم تعویز ونه لګېده
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه په ضمانت یې درکوو
موره خبره شوی؟
نه پوچیشی
لگاز پلورون که ورا خوانان بای هم تاویز نویسته ای او دی خواه بایسکل ساز هم تاویز نویسته ای او لغا ورا خواه آینگر هم تاویزونه کوی
دا چه وایی؟
ریختیا وایم
چی دکو میوه تاویز بلگیگی پا پلار خوده خدای که تروسا دی هیچ تاویز اثر کرده وی که خدای وکی چی دی اغا آینگر تاویز اثر پی وکی
زیاتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس اوسه حکمت او زیاتینو صادق سپینغار زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي زیاتینو کابل 14 زیاتینو کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد زیاتینو څلور
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو پیسوان
سخت نا چاری دا شین خالے زما سخت نا چاری دا شین خالے لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا ہو